द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستړي مشه د ډیوا قدرمن اوریدونکو یو اړ بیا تاسو ته هر کله وایو نن د یک شنبه یادې اتوار ورځ کال 2019 د جولای د میاشتې 8 نیټه ده د محل وخت شوې ده په پاکستان کې د سهار نیمه افغانستان کې ته او دلته په واشنگټن ډي سي کې د شپې 11 نیمه بجې دي زما ستاسو قربانا منزه شهید لومړی ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته نن د افغانانو خپل منځینی خبري په دوحا کې په داسې حال پیلېږي چې طالبانو د امریکای سره د خبرو پر مهال په افغانستان کې د اوربند څخه انکار کړی دی بلې لوري ته د پاکستان پوځ وایي چې د ورکو کسانو لپاره یې په جی ایچ کیو کې یوه ځانګړې څانګه جوړه کړې ده اخوا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور او د مسلم لیگ نون ګوند مشره مریم نواز ویلي دي لارې بې ګناه ده او د احتساب عدالت کوم قضی چې ورته سزا ورکړې ده هغه منلی چې دغه سزا یې تر فشار لاندې اورولې ده سرټکی تاسو واورېدل اوس غواشئ د مهمو خبرونو تفصیل ته نن د جولای په 8 نیټه د افغانستان پلاوی او طالبانو خپل منځینی خبري په دوحا کې پیلېږي خو تیره ورځ طالبانو د امریکای سره د خبرو پر مهال په افغانستان کې د اوربند کولو څخه انکار کړی دی په دوحا کې دا غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې د امریکا او طالبانو اووم پړاو خبرې له یوې اونۍ مخکې پیل شوې دي طالبانو وار له مخې ویلي وو چې دوی به په دې ناسته کې ګډون کوي بلې لوري ته د امریکایي پلاوی یو غړي چې د طالبانو سره په مذاکره تو بوخ دی ویلی دی امریکایی استازی د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو ثابت مهالویش په بشپړ توګه رد کړی دی د امریکایی مقام چې نه یې غوښتل نوم یاد شي د اسوسییټډ پریس خبري ادارې ته ویلی دی د امریکا متحده ایالات د طالبانو سره د سولې د معاملې د یوې برخې په توګه د اتلس میاشتو په ترڅ کې د ځواکونو د ایستلو وړاندیز قطعا نه دی کړی بلې لوري ته پاکستان پوز وایي چې دوی د لادرکو کسانو لپاره په پوځي مرکز یا جی ایچ کیو کې یوه ځانګړې څانګه جوړه کړې ده دا خبره د پوز د عامه اړیکو ادارې یا ایس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور د لادرکو کسانو لپاره کارکوونکي فعالې امینه مسعود جنجوه سره تر لیدو کتو وروسته پر ټویټر لیکلی دي د بشري حقونو د دفاع تنظیم مشره امینه جنجوه وایي پوز ورسره ژمنه کړې ده چې د لادرکو کسانو په لړ کې به ګامونه پورته کوي د امینه جنجوه په وینا هغه یعنی جنرال آصف غفور ټولې غوښتنې له ځانه سره ولیکلې او ویې ویل چې ضرور به یو تګلاره جوړه کړي او ګامونه به پورته کړي نوموړي ویلي دي چې د ورکو کسانو نوملړ به د پوز له ځانګړې کمیټې سره شریکوي چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجبا په امر د لادرکه کسانو لپاره جوړ کړی شوی دی هغه وویل چې د 2200 ورکو کسانو نومونه ورسره دي او په دې کې هر میاشت لس یا دولس کسان نور زیاتیږي بلې لوري ته همداراز د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف لور او د مسلم لیگ نون ګوند مشر مریم نواز ویلي دي پلار یې بې ګناه دی او د احتساب عدالت کوم قاضي چې ورته سزا ورکړې ده هغه منلی دي چې دغه سزا یې د چا د فشار لاندې اورولې ده خو د پاکستان د اطلاعاتو سلاکاری ډاکټر فردوس عاشق ایوان د مریم نواز دغه دعوه رد کړې ده او زیاتوي چې د مسلم لیگ نون مشر اوس په دې لارو ځان بې ګناه ثابتول غواړي مریم نواز د مسلم لیگ نون ډلې مشر شهباز شریف سره یو ګډ خبري کانفرنس ته په پټه ریکارډ شوي یوه ویډیو هم ښکاره کړې ده او دعوه یې کړې ده چې په ویډیو کې موجود تن د احتساب عدالت هغه قاضي ارشد ملک دی چې نواز شریف رفته یې په یوې مقدمې کې د اوو کالو قید سزا اورولې ده اخوا د پاکستان لوی مخالف سیاسي ګوند پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری په قبایلی زلو کې د جولای په شلمه کې دونکو ټاکنو په محل پوز د میجستریټ اختیاراتو ورکولو فیصله غندلې ده او زیاته کړې ده چې که الیکشن کمیشن دغه فیصله بیرته وانخلي نو دوی به د دغه پر ضد عدالت ته ځي بلې لوري ته د ایران مذهبي مشر ته یو نږدې سلاکار وایي چې که برتانیا د دغه هیواد تیل وړونکي بیړۍ نه پرېږدي باید د برتانیا تیل وړونکي بیړۍ ونیول شي دا ګواښ له هغه وروسته دی چې تیره پنجشنبې یا د زیارت په ورځ د برتانیا شاهي سمندري ځواکونو په جبرالطارق کې د ګریس په نوم یوه بیړۍ ونیوله
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو عزتمنو اوریدونکو، نن د افغانستان لپاره ډیره یو مهمه ورځ بلل کیږي. خلک غنی چې دغه ورځ به کیدای شي ډیر لوی بدلون په تاریخ کې راولي، او نن د جولای په 8 نیټه د افغانستان پلاوی او طالبانو خپل منځي خبرې کیږي، او دغه خبرې په دوحا کې پیلېږي. راځي چې تفصيلات یې واورو د نصیر احمد کاکړ څخه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د طالبانو سره د تیرو شپږ ورځو خبرې په بېساري توګه ګټورې وې. نوموړي په خپل ټویټر لیکلی چې د تروریزم سره د مبارزې ډاډ، د عسکرو ایستل، په بین الافغاني خبرو کې ګډون، مذاکرات، تلپاتې او هر اړخیزه اوربند هغه مسایل دي چې مهم پرمختګ پکې سوی دی. خلیلزاد ویلی دی چې د طالبانو د سولې خبرې د بین الافغاني غونډې په خاطر ځنډیږي، او د جولای د میاشتې په نهمې به بیرته پیل سي. طالبانو هم ویلی دی چې د مذاکراتو څخه خوښ دي، او تر اوسه د هیڅ ځنډ سره نه دي مخ سوي. بلې لور د طالبانو د مرکچي پلاوي ویاند سوهیل شاهین وایس اف امریکا ته ویلي چې له امریکایي پلاوي سره د شنبې پر ورځ لنډې خبرې وسوې، او دواړه خواوې په دې رضا سوې چې د بین الافغاني مذاکراتو په ملاتړ کې د خبرو پروسه ودروي. هغه ویلي په وروستیو خبرو اترو کې ډېر غوره پرمختګ سوی دی. خو شاهین څوک چې په دوحا کې میشته دی د خلیلزاد دا خبره رد کړې چې ګواکې دواړه خواوو د اوربند او طالبانو لخوا په بین الافغاني مذاکراتو کې د برخه اخیستو په اړه خبرې کړې دي. نوموړي په دې ټینګار وکړ چې دا دواړه د افغان جنگ داخلي مسلې دي، او طالبان به هغه وخت په دې موضوع په بین الافغاني مذاکراتو کې خبرې وکړي کله چې امریکا د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان کړي. سوهیل شاهین وایس اف امریکا ته ویلي له امریکا سره دوی په دې خبره سلا سوي چې په دوو ټکو به خبرې کوي چې هغه زموږ او د دوی لپاره مهمې دي. د دوی لپاره دا ټکی مهم دی چې افغان خاوره به د امریکا یا د هغه د ائتلافیانو په ضد نه کارول کیږي، او زموږ لپاره له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل مهم دي. موږ به هم په دې دوو مسلو خبرې کوو. شاهین دا خبره هم رد کړه چې د اتوار یا یکشنبې د ورځې بین الافغاني خبرې د سولې د خبرو برخه دي. هغه وویل دغه خبرو کې به افغانان په شخصي حیثیت برخه اخلي، او یو به هم د افغان حکومت نمایندګي نه کوي. په عین وخت کې د امریکایي پلاوي یو غړي چې د طالبانو سره په مذاکراتو بوخت دی ویلي امریکایي پلاوي د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو ثابت مهالویش په قطعي توګه رد کړی دی. دغه امریکایي مقام چې نه یې غوښتل نوم یې یاد سي، د اسوسییټډ پرس خبري ادارې ته ویلي امریکا د طالبانو سره د سولې د معاملې د یوې برخې په توګه د 13 میاشتو په ترڅ کې د قواو د ایستلو وړاندیز قطعاً نه دی کړی. تر دې لمخه د طالبانو استازو ویلي و چې د امریکایي مذاکره کوونکو سره چنې وهي چې د سولې له موافقې وروسته د 13 میاشتو په ترڅ کې په افغانستان کې میشت ټول بهرني ځواکونه له دې هیواد څخه ووبزي. په عین وخت کې طالبانو د افغانستان په اوږدو کې خپل بریدونو ته هم دوام ورکړی دی، او تیره اونۍ یې تر 200 زیات کسان وژلي دي. په یوه تازه پیښه کې په غزنی ښار کې د شیعه مسلمانانو په یوه عبادت ځای باندې بمي حمله کې لږ تر لږه 2 کسان وژل سوي او 40 نور ژوبل دي. سیمه ایز چارواکي او والي وایي چاودنه د جمعې پر ورځ ناوخته هغه مهال وسو چې د خاکې غریبان په سیمه کې محمدیه ماجد کې خلکو د ماښام لمونځ کاوه. د چاودنې په وخت هلته نږدې اویا عبادت کوونکي موجود وو. د داعش وسلوالې ډلې د دغه برید مسؤلیت منلی دی.
درنو عزتمنو اوریدونکو، خپرونه دوام لري. تاسو دغه تفصیلات د افغانستان د سولې د خبرو اترو په اړوند واوریدل. په دې باندې غواړو چې تاسو ته څېړنه وړاندې کړو د همدغه مذاکراتو څخه څه تمې دي د خلکو، او څومره دې ته کولی شي چې خلک خوشبینه اوسي. د جهانگیر خټک صاحب څخه یې واوري. زما رایه دا ده چې
پرمختګ خو شوی دی، او چکلا د امریکې او طالبان ترمنځ خبرې شروع شولې، نو بنیادی توګه باندې څلور نقطو باندې خبرې وي. او هغو کې اول خو یقیني توګه باندې د امریکې افغانستان نه فوجونو ویستلو، بیا دا امریکای ته دا ګارانټي ورکول طالبانو طرفه چې افغانستان خوره بو ته خګره د پرني استعماليږي بیا ورپسې سیز فایر یا دزبندی یا اوربندیزی او بیا ور سره چې کوم هغه دی ګورنمنت جوړول او حکومت سره خبرې اترې دا ټولې څلور نقطې وي چې کوم باندې خبرې کېدلې تر اوسه چې کوم خبرونه راغلي دي هغه کې دا خبر واضح ده چې دوو نقطو باندې پرمختګ شوی دی یعنی اوله نقطه خو دا ده چې د کوم ټروپس وډرول دی یا د امریکای فوجونو وشتل دي په هغه باندې پرمختګ شوی دی درچه تر اوسه پورې داسې مکمل طور باندې تړون نه دی راغلی مخکې او دویم چې کوم دی هغه د چې کوم ګارانټي دی د طالبانو طرفه چې افغانستان خوره به د ترخګرې د پرانې استعمالیږي په دې باندې هم پرمختګ شوی دی چې کومه لانجه جوړه ده چې کوم دی کې اوسه پورې صدا چې خبره مخې ته نه ده راغلې هغه یو ډزبندي ده یا سیز فایر دی او دویم حکومت سره خبرې ترې چې کوم سبا کوم غونډه کیږي زماره دا چې دا یو لوی ډېر لوی هغه دی ډیولپمنټ دی ډېر لوی مفخل پروګرام دی چې کوم دی کې په د افغانستان حکومت او د افغان سوسایټي نور چې کوم مشران دي هغه به کې نه شپېته کسان به کې نه طالبانو سره او مستقبل په حواله به خبرې کوي زماره دا چې دا یو ډېر لوی هغه دی لوی غونډه ده ډېره مهمه غونډه ده او د دې اغېز چې کوم دی هغه افغانستان کې چې کوم امنیت په حواله چې کوم خلکو توقعات دي هغه زما خیال دی چې هغه به دا ډېر لوی او بنیادی کردار ادا کوي نو زه ډېر زیات زما چې کوم سوچ دی هغه دا دی چې افغانستان کې وروستو څو کلونو کې دا ډېر کم راغلي دي داسې موقع چې کله په افغانستان کې تقریبا هر مکتب فکر سره تعلق لرونکي خلک او سره چې کوم د سیمه هیوادونه دي بیا چې کوم د نړیوال قوتونه دي چې کوم چې امریکا روس او چین او نور هیوادونه شامل دي هغه ټول تقریبا په یو پاړه دي اروپایي هیوادونه هم پکې شامل کړ او هغه دا موږ ډېر کم کتلی دي چې دا ټول هیوادونه په یو پاړه وي افغانستان کې امن په حواله او ټول دا غواړي چې دا خبرو اترو سره مخ ته راشي نو په دې کې بیا موږ همدغه تناظر کې تاسو وګورئ پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم تعلق او چې کوم ورسته سره موده کې ولکه ورسته څو کلونو کې موږ کتلې و چې کافي پکې کړکېچو په خپل تناوم پکې کافي یو هغه کې لږ کمواله راغلي دي هر کلر چې دا خبر واده شوی دا چې پاکستان د طرف هم داسې ګامونه غوښتل شوی دي چې کوم درلاندې طالبانو باندې فشار دی چې وایي چې هغه افغان حکومت سره کې بیا ولسمشر اشرف غنی پاکستان تک هغه ناول هغه قومي امنیت صلاحکار پاکستان تک بیا هغه نه علاوه د افغان چې کوم اپوزیشن دی یا چې کوم حزب مخالف خلک دي هغه پاکستان تک او په مری کې هغه غونډه دا ټول هغه ډیولپمنټ دی هغه کی دي چې کومه د ورسته اصل بوده کې راغلي دي او ټول مقصد او محور صرف یو دی چې افغانستان کې به امن څنګه راځي او دا چې د دې فوجي حل نشته دي نو ځکه زه دا وایم چې افغانستان کې امن د پاره دی نه خو موقع کم از کم حالیه تاریخ کې زما په نظر کې خو نظر راغلی چې کم دې کا ټول هغه پلیئرز چې کم افغانستان کې سن سر کردار لري هغه ټول دې ته کوشش کوي چې دلته امن راشي نو ځکه سبا غونډه دې کې ډیر زیاته مهمه ده او یقیني توګه باندې چې هرچا نظر په دې باندې وي چې دینه سمخه ترازی ځکه چې همدغه په نتیجه کې طالبانو او د اشرف غنی حکومت ترمنځ برای راست خبرو اترو لپاره هم لاره هموارې شي
ډیر مننه خټک صاحب تاسو دغه ټول تفصيلات د اوریدونکو سره شریک کړل
ډیر مننه
تاسو ته خیچاري د امریکا غږ دی و اوري تاسو او د محل زوی یو بل مهم راپور ولوري ته چې پاکستان پوز وایي دوی د لادرکو کسانو لپاره په پوزي مرکزی اچ کیو کې یو ځانګړي څنګه جوړه کړی دا او دا خبره د پوز د امریکا کوی داری ایس پی آر مشر میجر جنرال اسف غفور د لادرکو کسانو لپاره کارکونکو فعال امینه مسعود جنجو سره تر لیدو کتو وروسته پر ټویټر لیکلی دی. تفصیلات یې اشفاق مومن تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ وایي دوی د لادرکه کسانو لپاره په پوځي مرکز جی ایچ کیو کې یو ځانګړې څانګه جوړه کړې ده. دا خبره د پوځ د عامه اړیکو ادارې آی ایس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور د لادرکه کسانو لپاره کارکوونکو فعالې امنه مسعود جنجو سره د لیدو کتو وروسته په ټویټر باندې کړې ده. د بشري حقوقو د دفاع تنظیم مشره امنه جنجو وایي پوځ ورسره ژمنه کړې چې د لادرکه کسانو په لړ کې به ګامونه پورته کوي. امنه جنجو دا خبره د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو د څانګې له مشر میجر جنرال آصف غفور سره تر لیدو کتو وروسته د جولای پر شپږمه مشال لړیو ته کړي. دی ویل زما د غوښتنه وا چې څومره لدرکه کسان دي د هغې درک دی ولګول شي. که څه قصور یې وي نو عدالتونو ته دې وړاندې کړی شي. که بې ګناه دي نو خوشي دي شي او که خدای دې نه کړي که هغوی ژوندي نه وي نو کورنیو ته دې ووایي چې څه شوي دي او له نړیوالو معیارونو سره سم تاوان دې ورته ورکړی شي. د امنه جنجو په وینا هغه یعنی جنرال آصف غفور ټولې غوښتنې له ځان سره ولیکلې او وی ویل چې ضرور به یوه تګلاره جوړه کړي او ګامونه به پورته کړي. نوموړي مشال لړیو ته وویل چې د ورکو کسانو نوملړ به د پوز له ځانګړي کمیټې سره شریکوي چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په امر د لدرکه کسانو لپاره جوړه کړې شوې ده. دی ویل چې د 200 ورکو کسانو نومونه ورسره دي او په دې کې هر میاشت لس یا دولس نور کسان زیاتیږي. د لدرکه بلوچانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ وایي تر دې مخکې هم د ورکو کسانو لپاره کمیشنونه او کمیټیانې جوړې شوې دي خو تر اوسه یې څه مثبتې نتیجې نه دي ورکړي. ده وویل زموږ دا وخت 4,500 بلوچان لدرکه دي، 3,500 نور پښتانه لدرکه دي. پوز په جی ایچ کیو کې سیل جوړ کړی دی، آیا هلته څوک ځي؟ دوی یې پرېږدي چې خپل حالات ورته بیان کړي؟ ماما قدیر بلو زیاته کړه چې پوز او ایجنسیانې دلته خلک کورونو کې نه پرېږدي او هیڅ ته ضرورت نشته، نه کمیشن ته او نه بل څه ته. د ویل دلته غټه اداره ده د پاکستان سپریم کورټ، هلته دې لدرکه کسان راولي که پانسي هم ورکوي نو موږ ته قبول ده، خو چې سپریم کورټ کې یې نه وړاندې کوي نو بیا د څه لپاره ځانګړې څانګه جوړوي. ماما قدیر بلوس وایي که څه هم له دې ګامونو مطمئن نه دی خو بیا هم خوشحاله دی چې په دا وروستیو کې د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیاءالله لانګو ورسره د ځینو لدرکه بلوچانو د خوشي کېدو ژمنه وکړه. هغه وویل له ژمنې سره سم شاوخوا 40 کسان تر اوسه خوشي شوي او د جولای تر اخره به 30 هم نور خلاص کړی شي. خو صوبایي حکومت بلخوا ته وایي چې د خوشي شوو کسانو شمیر د 200 څخه زیات دی. د ماما قدیر بلوچ په وینا په اصل کې تر دې کم دي او یوازې هغه بې ګناه کسان خوشي کړی شوي دي چې په تیرو دریو یا څلورو میاشتو کې د شک پر بنیاد باندې نیولی شوي وو. نوموړي زیاته کړه چې مهم کسان لکه د انساني حقونو لپاره کارکوونکي، د تنظیمونو مشران یا سیاسي فعالان چې له کلونو راهسې لدرکه دي تر اوسه نه دي خوشي کړی شوي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن د کونسل غړي زهرا یوسف وایي چې دا به په راتلونکي کې معلومیږي چې د پوز لخوا جوړه کړل شوې دا څنګه څومره موثره ده او د څه مقصد لپاره جوړه کړې شوې. زهرا وایي چې زیات ضرورت دې ته دی چې د لدرکه کسانو لپاره جوړ کمیشن پیاوړی کړی شي او له ذمهوارو سره حساب کتاب وشي. دی ویل یو خو د دې لپاره کمیشن وار لمخه موجود دی نو پکار ده چې هغه زیات مضبوط کړی شي او اختیار ورکړی شي پر ځای د دې چې ورسره متوازی یو بله اداره جوړیږي. زهرا یوسف زیاته کړه چې کمیشن ته غټه مسله دا ده چې کله لدرکه کسان واپس کورونو ته ولاړ شي نو کیسونه یې بند کړی شي او دا نه په ډاګه کیږي چې چا پورته کړي وو. د دې په وینا تر څو چې احتساب ونه شي او بخنه یا استثناء ختمه نه کړی شي نو تر هغې به دا سلسله ودرول ګران شي. په پا پاکستان کې د جبري تښتونو په لټنو لپاره د جوړ شوي کمیشن شمیري ښایي چې د روان کال تر مې میاشتې د لدرکه کسانو په 4,144 کیسونو کې 3,840 هوار شوي او 2,270 لا هم پاتې دي. د ورکو شوو کسانو خپلوان ادعا کوي چې د پاکستان امنیتي ادارو د دوی خپلوان په زور باندې ورکړي دي خو پوز له دې تورونو انکار کوي. بشري حقونو لپاره کارکوونکو نړیوالو تنظیمونو هم په بیا بیا پاکستانه د بشري حقونو لپاره کارکوونکو نړیوالو تنظیمونو هم په بیا بیا د پاکستان څخه غوښتي چې د خلکو د بېدرکه کېدو لړۍ دې ودرول شي.
بجی و راجو خبری خبرونه ده او د محل تاسو بیا یو بل مهم راپور ولوري ته چې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف لور او د مسلم لیگ نون ګوند مشر مریم نواز ویلی دی چې پلار یې بیگونه ده او د احتساب عدالت کوم قاضی چې ورته سزا ورکړي ده هغه منلې دي چې دغه سزا یې د چا د فشار لاندې اورولې ده. تفصیلات یې د پیر ولایت چا په راپور کې تاسو ته وړاندې کوو.
د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز داوه کړی چې د دې پلار ته الزیزیا نومي ریفرنس کې سزا او روان کې جج پخپل د دوی د ګوند یو غړي ناصر بټ سره تماس نیولې و. لاهور کې خبری کانفرنس ته وینا په محل مریم نواز داوه کړی چې ناصر بټ کله دغه جج کور ته ورغی نو جج ارشد ملک ورته وویل چې نواز شریف الزیزیا نومي مقدمه کې بیخي بی ګناه و او دا چې د فشار لاندې نواز شریف ته سزا اورولې ده ځکه چې د باندې فشار اچونکو طاقتونو د دوی داسې ویډیو ته اوخودله چې د سره یا خود خودکشي کول یا نواز شریف ته سزا اورولو نه بل کملار نه و. په دې موکه مریم نواز د خپل ګنغړی او د احتساب عدالت جج ترمنځ د ملاقات ویډیو هم جاری کړي چې پکې د جج ارشد ملک لخوا وخت په وخت په مقدمه کې د نواز شریف وزد د سکوټلې ثبوتونو د نشټوالي ذکر شوی دی. خبری کانفرنس ته وینا کې مریم نواز دریس پل کړي چې د سره د دې د پلر بی ګناهی ثابته شوه او دې د هیواد طاقتور ادارو ته په اشاره کې په تیرو وختونو کې د اولس منتخب استادو سره شوی زیاتو منلو او پراتلونکي کې بیا دا سینه کولو غږ کړی دی
کې کب تک پاکستان کے عوام کی رائے اس کے منتخب نمائندے اور پاکستان کے عوام کا ووٹ جو ہے وہ پھانسی چڑھتا رہے گا کب تک پاکستان کے عوام کی رائے ان کے منتخب نمائندے دہشت گردی کی نظر ہوتے رہیں گے.
دا سوال راپورته کوي چې تر کله به پاکستان کې د اولس منتخب وزیر اعظم په دار خېجول شي او تر کله به د اولس رائے د خپل اند کول شي او تر کله به د اولس استازي د ترهګر حمله ښکار کول شي. مریم نواز د طاقتور ادارو سره وزیر اعظم عمران خان باندې هم سخت نیوکه کړې دي او هغه یو سازشي تن ګرځولې او د باندې د ګډاګي وزیر اعظم تور هم لګولې دي. جولای میاشت کال 2019 کې سپریم کورٹ پاناما قضیه کې د اغه وخت وزیر اعظم نواز شریف په اماراتو کې اقامې لرلو په تور نه اهله ګرځولې او بیا د سپریم کورٹ په امر د احتساب ملي ادارې د نواز شریف او د دغه خاندان نور غړو په ضد د مالی درغلو سره تړلې درې قضیه درج کړې وې چې پکې یو الزیزیا نومي قضیه هم شامل و چې تر مخه نواز شریف او د دغه خاندان په غړو باندې په غیر قانوني ډول روپیه سعودي عربستان ته لیږلو تورونه لګولې شوی وو او دغه قضیه کې د احتساب عدالت جج ارشد ملک نواز شریف ته د اوه کاله بند سزا اورولې وو. پخوانی وزیر اعظم دا وخت لاهور جیل کې بندي وانه دی. بلخوا د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار فردوس عاشقاوان د مریم نواز داوه جعلي او بی بنیاده ګرځولې ده. لاهور کې یو خبری کانفرنس ته وینا کې فردوس عاشقاوان د احتساب عدالت جج سره تړلې ویډیو په باور کې دوه هم سوالونه راپورته کړي دي.
اگر ان کا دامن صاف ہے تو وہ اپنے بچوں کو اپنے رشتہ داروں کو پاکستان لا کے عدالتوں کے سامنے پیش کر کے اپنی بے گناہی کے ثبوت دے کے ان مقدمات سے اپنے آپ کو بری کیوں نہیں کرواتے.
دا وای دا سلے کی احتساب عدالت جج نے پپٹ دا ویڈیو ریکارڈ کلے شوی دا کمچی و غیر اخلاقی حرکت تے. فردوس عاشقاوان زیاته کړی که شریف خاندان د مالی درغلو نه پاک وینو د بی بنیاد الزامونو په زیده د خپل خاندان مخرور غړي پاکستان ته راولي او دا چې د احتساب عدالت نه مخرور ګرځول شوی د نواز شریف زامن د پاکستان کې د احتساب عدالت ته مخامخ شي. د هیواد تر ټولو لوی حکومت مخالف ګون لخوا د خپل قائد د بی ګناه سره تړلې دغه ویډیو په داسې وخت مخه تراغلې چړوان د احتساب ادارې یو شمیر سیاستمداران نیولې دي او حکومت مخالف نه سیاسي ګوندونو باندې ګډ اتحادی د روانې میاشتې 15 نیټې نه د واکمن تحریک انصاف ګوند په ضد احتجاجي تحریک پیل کولو اعلان کړی دی.
درنو عزتمنو اوریدونکو او دا مهال هم د پاکستان د لوی مخالف سیاسي ګوند پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری په اړوند یو راپور تاسو وړاندې کوي چې په قبایلی زیلو کې د جولای په 16 نیټه کېدونکو ټاکنو پر مهال پاوز د میجستریټ اختیاراتو ورکولو فیصله غندلې ده او زیاته کړې ده چې دغه د الیکشن کمیشن دغه فیصله بیرته ونه خستل شي نو دوی به د دغه پر ضد عدالت ته هم لاړ شي. تفصیلات یې تاسو ته عبدالرزاق وړاندې کوي.
د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری ویلی دی چې د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلعو کې د صوبای اسمبلی نشستونو دپاره کیدونکي ټاکنو په موقع د پاک پوځ ځوانانو ته د مجسټریټ اختیارات ورکولو سره په پولینګ سټیشنو کې د ډیوټي کولو په اړه د الیکشن کمیشن آف پاکستان فیصله غلطه ده، او دا چې یاد کمیشن خپله فیصله واپس وانغستله نو د دې پر ضد به د عدالت لاره خپله کړي.
جو ای سی پی نے نوٹیفیکیشن نکالا کہ ہمارا فوج نہ صرف
الیکشن کمیشن چکم اعلامیہ جاری کڑی چ پوز با نہ صرف د پولنگ سٹیشن دننا او بہر وی بلکہ ہغی سر با د یو مجسریٹ اختیار ہم وی ہغه با سزا ور کولے شی ہغه یو تن جیل ته ہم لیگل شی. زما په خیال دا د الیکشن کمیشن یو غلطه فیصله ده. زما پټه الیکشن کمیشن ته لیکلی دی چې دا فیصله واپس واخلی. کچره د الیکشن کمیشن نه مونږ ته فیصله ناراضی نو بیا به مونږ عدالت ته انتخابات الزام د ملک په یو لوی اداري راشي.
هم چاته هم کی اگر ریگینګ کا ایگزام
مونږ غواړو کچره د داندلی یا ټګي الزام لګي نو هغه د پو سیاسي جماعتونو ولګي، هغه د پو بیوروکراتس ولګي. کچره زمونږ فوج د پولینګ سټیشن د ننوي نو زمونږ ادارې به هم متنازعه وي او زمونږ الیکشن به هم متنازعه وي. د روان میاشتې په شلمه نیټه په خیبر پښتونخوا کې زمشوي قبایلي ضلعو کې کیدونکي ټاکنو په اړه د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین دیونی وسته ویل چې آل پارټیز کانفرنس په موقع جوړې کړې شوې کمیټې الیکشن کمیشن ته خط لیکلی او غوښتنه یې کړې چې د قبایلي ضلعو ټاکنو کې دی د پاک پوج په ځای سیول انتظامیه خپل ډیوټي ترسره کړي.
چې کوم زمګال پارټیز کانفرنس رهبر کمیټي جوړه کړې و نو پرون مونږ یې کوم یو لیټر ډرافټ کړی دی او هغه چې کوم نه نو ټول پارټو دستخط کړی دی او په هغه کې دا خبره ده چې په کار نه ده چې آرمی دننه یا بهر هغه چې کوم نه نو دا مطلب چې د الیکشن زموږه سره په کې ځکه چې دا الیکشن کمیشن کار دی او خپل ډیوټي تر سره کوي. بیا هم کوي فرض کا زمونږ ټول نه مني نو مونږ میدان به کولو نه پریږو الیکشن کو خدا یو تحریک او زمونږ د خپل خبرې چې تیر الیکشن رکشه دی او ټول د اندی شه دا ولاږي او بل ثبوتي.
پیښور کې د انګریزي ژبې ډان رسپانی سینیئر خبریال وسیم احمد شاه ډیونی وسته ویل چې انتخاباتو دوران کم پولینګ سټیشنو کې فوج تعینات کړی شوی وي، هلته که یو خوا میډیا ته په کار کولو کې ستونزې مخې ته راځي نو بل خوا په ډیوټي باندې مامور د الیکشن کمیشن عمله هم د سخت سکیورټي له وجې مشکلاتو سره مخ وي.
کافی پولنگ سٹیشن کے ہموں گا ابزرو کرو چی کم با پریزائیڈنگ افسران والا تھا اگے یہ تا مسئلہ والا کاری دا وینا و چی بھئی دئی خو زمون خبر ہم نہ منی الٹا ہوئی دئی مونگا آرڈر سا گئی لگیا بھی حالانکہ قانون من چو گوئی پولنگ سٹیشن کا پریزائیڈنگ افسر بنان دی وی او دا آرڈر با بیا ٹول بنی بل اب میڈیا والے سر بز تا اس تو ہے مچ لک کلا پولنگ سٹیشن تا تک بہو نو دل زگانو کی بیا دا شکایت را ہو چی بھئی دئی با چی کم الیکشن کمیشن طرف نہ خاص کارڈو نہ ور شیوی و ابزرور ستا چې کوم کی میډیا هم شامل وا سیول سوسایټی دا هم شاملو نو هغه ته د دې کې دینه دا به چې یو پوینټر ایګو پولینګ سټیشن ته بدن نه پر خوتل وې په تاسو د کس کار لري تاسو څه کوي چې دنه دی
د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلعو ځینې علاقو کې د فیصل سلور سلويخ د صوبای اسمبلی د پاره کیدون کی ټاکنو نړواندې نافذ کړی شوې ده. د مخالفو سیاسي ګوندونو مشران د یاد د فی لګولو غندنه کوي او وایي چې د فیصل سلور سلويخ صرف د هغي امیدواران د انتخابی مهم نه منکولو د پاره لګولې شوی او تور لګوي چې د پاکستان تحریک انصاف سیاسي ګوند امیدواران د ټاکرو د پاره په ازادې سره په دغه سیمو کې خپل انتخابی مهم چلوي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
ترنو خدرمن اوریدونکو، خبرونه هم په دې ځای پاته ورسېدله او د دې خبرونه وروسته به د مشال رادیو خبرونه پیلېږي. ستاسو قربانه هم زمونه ز شهید او د دې خبرونه پروډوسر وو ارشاد علي. ډیره مننه کوم تاسو ته، خې چاره غړو، خې ورځ ولري تاسو.